تشکر که با رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. شپک بجی شوی یو ساعته پښتو خبرونه ته خرغلی. خبرونه د افغانستان د بشری حقوقو خوځلو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا میری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق چې دنجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خوځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلې امیری زیاته کړې ده په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې تو پیرولری خونو موري د بشري حقوقو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړي. هغه دا هم لیکلي چې افغانان په ځنګړي ډول خځي باید د افغانستان په اړه بحثونه کوي وندل ولري. هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډه کې ګډون لري. هندی رسنۍ وايي په نوې ډلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری ویلي چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په هند کې به د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوې ډلي کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزي له خولې ویلي چې د سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. تر دې مخکې په نوې ډلي کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نوم دنو خودو په شرط ازادي راډیو ته د یو مکتوب د کاپي پاستولو سره تایید کړی و چې د دې ډیپلوماټیک ځای د ځنډولو پریکړه د هند بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې ده. ټاکل شوې نن د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شهزاده میرویس ظاهر جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د شهزاده میرویس ور مصطفی ظاهر تیر ماښام په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د جنازې مراسم باندې سهار 10 بجې په تپې مرنجان کې وشي. د ځینو راپورونو له مخې شهزاده میرویس شپږ شپېته کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسي. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبه کې د افغانستان په استازیتوب هغه نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسېږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هېڅ نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې کیمیا یوسفي د افغانستان په استازیتوب د 100 متره ځغاستې په لوبو کې هم یا وروستی ځای خپل کړی دی. هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې سیالیو کې د مقام په نسبت هغې ته په دې سیالیو کې د افغان نجونو استازیتوب مهم و. د کیمیا یوسفي په ګډون 11 ښځینه ورزشکاران د افغانستان په سازیدو پاسیایي سیالیو کې ګډون کړل. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 23 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړې جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریونونو لپاره راوتلي وو. د ایران امنیتي ارګانونو زاهدان ته تازه نمي ځواکونه هم استولي دي. د آزاد اروپا فردا راډیو د شمیرو پر بنسټ د 2022 کال د سپتمبر په 13مه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو سره په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 115 کسان ووژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. زاهدان کې اکثر بلوڅان سنی مذهب میشتي چې تل د ایران د رژیم له دوګونی اس چلن شکایت کوي. او د جمعې در پای د نګورنو قرنباغ څوباندې 15 اصل نرمنی ټبر او سیدونکو لسیمه جبري کړه کړي د حالت د آذربایجان در بریدونو مخ کې یو سل شل زر امنیتی ټبري اوسیدل. نرمنستان د دولتي اژانس د راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخت شاوخوا 3 نوي زر ارمنی کډوال د نرمنستان خاورې ته نوتلي دي. لدی سره هم حاله ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې تمه ده دا اونۍ یو پلاوی نګورنو قرباغ ته د وضعیت د ارزولو لپاره ولیږي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل درته خپور شي. د ماسکاو فارمټ غونډې د په بخښنې د ماسکاو فارمټ د 15 غونډې پای ګرون کوونکو تر هغه سره مبارزه هم شموله حکومت او د بشري حقوقو درناوی غوښته. یو شمیر دینی عالمان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دینی عالمانو په شوراګانو کې یوازې خپلو پلویانو ته ځای ورکړی.
مکتوب و فرمانی که
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموږ اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړ کې نشته.
په بلوچستان کې له پرونی مرګونې پیښې وروسته د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دوی به له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. ګڼ نور مهم موضوعات مو هم راټول کړي. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د مسکو غونډه په افغانستان کې لتر هغه سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو ته د درناوي پوښتنه پایته ورسیده. د روسي په قازان خار کې په دې غونډه کې د سیمې د څو هیوادونو استازو ګډون کړو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د مسکو فارمټ په غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت کار نه ورکوي.
د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په قازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلي په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیا هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د مسکو فارمټ په ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د څه باندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه دای له نورو یوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار و نه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د مسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربېره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړی وو. دغه راز متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د مسکو په قازان کې جوړې شوې غونډې ته د سارونکو په توګه خپل استازي استولي. په تیرو دوو کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو تل ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانو د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د علماو شوراګانو ځنی غړو طالبانو ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د شوراګانو مسؤلیت به په خپل ولایتونو کې پر حکومتي چارو څارنه او له حکومتي ادارو سره د خلکو د ستونزو شریکول. خو ځنی نور دیني عالمانو شنن کې بیا دا شوراګان انتصابي بولي او دا کوي چې د طالبانو له اړوند ملایانو پرته نور دیني عالمان پکې نشته.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومی یا جد میاشت کې په کندهار کې د دی ولایت د علماو شورا جوړ کړه چې د دی لړۍ ورستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو 14 کسیز نوملړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په څلور تر شو ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړي او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کاری یغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولې حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري لکه مورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا دغه مربوطه اورګان سره خبر شریک کوي.
خغلی حماسی وای د علماو شوراګان یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړی دورې یو چارواکی یو سیاسي شنن کوي سید اکبر اغا وای د علماو شوراګان به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي. خو نو موړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نور مخاورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبره بداوی چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او شخلګه ملګری وای، خو بیا هم یو څه څو ملګری دي چې تر دغه نو کې زیات سره ملګری وای، دا به ډیر ښه وي د ملت پران نمایندګي به کړی وای.
سید اکبر اغا زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډیر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کار یې پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کړي. کم قانوني روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی، او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمان کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموږ اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکښته، دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیګل شوی وو.
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علما انتخابات برگزار میکرد نه صرف وزارت حج او اوقاف.
علما او به د حج او اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او دی وی ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوی، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایشي وي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو ارتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلې شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنۍ او رسنۍ ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي، او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې محل د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ، د خبرونه په لوی منی مای کې بعد ازادي راډیو بل اونیز خبرونه تاندې څنګ چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه دغه خبر شي. له هغه وړاندې بیا هم ورکړو څو نور مهمو خبري موضوعاتو ته. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وای د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. کاکړ د خبره په پاکستان کې د وروستیو مرګونو بریدونو په خبرګون کې کړې ده. پرون د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې به می چاودنو لګ تر لګه و 500 کسان وژلي او شاوخوا بیا نورې شوبل کړي.
د مستونګ سیمه ایز روختون له هغه ټپیانو ډک دی چې د جمعې پور از مدینه جمعه ته څیرمه دی او ځانمرګ بریت هدف وګرځیدل. د مستونګ د پیښې یو شاهد فیروز خان وایي ګڼ عزیزانی دی بریت کې قرباني شوي. هغه د امریکا هغه اردو څنګه ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
نکلنې سي کم سي کم 10-15 منټ پهلې دماکا هوا تا اوس ته بهوش نه
مو ګوندې ته روانې دو کې او چې دا 14 نوښه هغه وخت نه پویدو یوازې ولويدو وګونه مټول بندو کار نه کاو یوازې مول لیدل چټول زخمیان پراته دي. زموږ د کورونې له لاسو زیات سان شهیدان شوی تراو ما ما زامن ټول شهیدان شوی لکتر لگا لس نور ټپیان هم دي
کم سی کم 10-20 زخمی به وګه ماري.
رويټرز اژانس د پولیسو او روغتیا پالانو په اوله ویلي د مستونګ په بریټ کې لکتر لگا 25 کسان وژل شوی او 55 نور ټپیان دي. د خیبر پختونخوا په انګو کیمپ په ورته بریټ کې لکتر لگا 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوی. د دوه پیخو زینو ټپیانو حالت د اندېخنې وړ بلل شوی. په دواړو سیمو کې بریټګرو هغه خلک هدف وګرځول چې په جمعاتو کې د حضرت محمد د میلاد د مراسمو د لمانځلو لپاره ټول شیو. د پاکستان چارسنبالې صدر اعظم انوار الحق کاکړ چې د راپورونو لمخې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی په خپل ایکس پاڼه دغه مرګونی بریدونه وغندل. کاکړ ویلي هیواد به د وروستي تراګر تر ختمولو پورې د تراګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان موقت صدر اعظم د پیښې له قربانیانو سره خپل خواخوږي ښودلې. د دې راپور تر لیکلو پورې په مستونګ او هنګو کې د دغو مرګونو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکو تل د داسې بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او ورسره تړلو ډلو باندې اچولی. د مستونګ او هنګو بریدونو په غبرګون د پاکستان یو لندن میشتي شنونکي فران جیفری په خپل ایکس پاڼه لیکلي، مهمه نه ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې بریدونه داعش یا ټي ټي پي کړي وي، ځکه د دې خبره دا ټولې ډلې د هغو لویو وسلوالو ډلو انشعابي ګروپونه دي چې درې څلور لسیزې د پاکستان د دولت لخوا ملاتړ کېده او امکانات ورته برابرېدل. اخو د افغانستان د ډنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح هم په خپل ایکس پاڼه د دې بریټ په خبرګون د فران جیفری نظر تایید کړی او ویلي دي اړتیا ده چې د دې مسلې ریښو ته پام وشي. صالح ویلي دا بریدونه او هغه چې افغانستان کې کېدل څه توپیر سره لري. د پر پاکستاني مشرانو چې د دې په ادا افغانستان کې د خلکو په وژنې خوښي ښودله غږ کړی چې وخت یې د خپلې تیروتنې ومني او پښیماني وښيي. پر پاکستانی چارواکو په خوانی وکی کېدل چې زینوې وستوال په تیر بیا طالبان په خو او بدو ویشل. لدی ټول سره سره د پاکستان حکومت او پاوز په وار وار تورونه لګولي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا وکمنې دو سره د پاکستان په خاوره باندې بریدونه دوه چنده زیات شوي. دا تورونه طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي د افغانستان له خاورې چاته د نورو پر ضد د فعالیت او بریدو اجازه نه ورکوي.
وړاندې لدې چې په روزګان کې په ماشومانو کې د شیری د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه باندې لسمې درته راپور خپور کړو. وربشو د زنیو نړیوالو مطبوعاتو د مهمو ټکو په اړه به واورو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبریدونکي ورځپاڼې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر 15 غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه او د طالبانو استادو هم پکې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي. په مقاله کې د روسیې د تاس خبري ایجنټس په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو. که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي. د سیاتل ټایمز په لیکنه کې ویل شوي چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي. د لیکوال پوینا طالبانو له شریعت د خپل تعبیر لمخې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محرومه شوي دي او په وروستي مورد کې د دوی سینګار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علی رتبه ډیپلوماټان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستلو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکی پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماټان له هند وتلي او اوس په دغه ډیپلوماټیک استازولۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماټانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپاڼې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوې چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هنده بهر وو او کله چې ډیپلوماټانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریو مو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپاڼې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هنده بهر ژوند کوه ادعا یې درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال په وینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماټانو یې مخالفت کړی و.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
لجمن سره سم دروزګان خلک وایي په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته شوې د دې ولایت اوسیدونکو له روغتي مسولینو غواړي چې سیمتای د شری واکسین ورورسوي. خدا چې د مسولینو جواب ورته سده جزئیات په راپور کې واوري.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د په خوا په پرتله څو برابر زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. زاهد بچا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د په خوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوي دي. دی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
زمانم زاهد بچا دي زمړ په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخې به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف دي. معنا دغه مسلین باید ټوله باید د شری د مرزي لپاره پاملرنه وکړي او راشي مشکل ته او حکم په اول زمړ په کور کې شری شته. دغه مسلین چې ټوله مسلین سره دا هیله کوم چې معنا راشي د زمړ هیوادوال او زمړ کوم کلیوال او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شری یا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین یې نه وي تر لاسه کړی. شاولی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دی هم وایي چې په سیمه کې د په خوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره شي.
زموږ په کلی کې خو شری دغه نه ډېر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و اوس عام دی. ګای دوه کوره پختی دغه دوه اوس چې راوځه نور دوه کوره ته ځي. دغه واکسین چې دی راوي ناری وي په فصل کې یا په وطن کې ناری وي په دشت کې ناری وي. واکسین دی په ماجه کې راولي. ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم زه یو سړی یم. زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته ویل پرون واکسین والا راغلی باره ما ورته ما چې نارې وای په فصل کې یا په دشت کې نارې وای و ماجه ته راول. ماجه ته تا ته څوک درولي زه په فصل کې زما مور خو نه شه دروستلی ورور. ورسه دروازه ور وټک ور سړی د خپل واکسین ورکه دی رقم یې مکه ورور.
بلخوا د اوروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤل بخ محمد مصطفی بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته شوې. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کم شوې ده.
اوروزګان کې کم تاسې خبره وکړه چې د شری واقعات زیات شوې دي. دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښ نشته چې اوروزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلی او ساحه کې خال پیدا کیږي چې دغه د پاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اورزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایت پر سایت ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو پر وې پاڼه هم زموږ ژوندۍ خبرونه لري. سلیرې سات زموږ خبرونه ال تخبري کې کول شي. زموږ خبرونه په وې پاڼه باندې واوري د ژوندۍ په نامه باندې آلته یو سره او لیکه ده، په هماغه باندې کلیک وکئ زموږ خپرونې ته ستر ژوندۍ پلی کوي، او که بیا غواړئ زموږ تکراري خپرونې غواړئ او کومه خپرونه لته دلته سیمې شوې وي هغه د خپرونو په جدول کې موندلی شي. ستاسې بیلابیل پیغامونه را رسېدلي، دا به واورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 نوی ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسی لین نه ورکوو. اوس که چیرته 15 نوی ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کړي یا د سورلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډرایوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده، او دلته څوک دا هغه نه لري وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه دې رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکوي نو مفتي باید ورکړي، او که ټیکسی لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند آزاد څخه از ما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه د غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار داسې عمومي شهر شي یا د ولسوالۍ پورې بیا چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو، عبدالمنده ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شهراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول او داسې لمونځ لمانځه ځای نهست، نه د اوداسه ځای نهست، نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټوسه چې خپل په وسنه د بودی جنورته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 10 کیلومتر یا پر 10 کیلومتر باندې زنانو د فاره تشنابونه او د مسجد د منځ ځای د جوړ کی. دې ته موږ اشد ضرورت لرو، او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کی. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مانا چې پیغامونه مو راستولی وو، که غواړی ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راواستوي د واتس اپ هغه شمیر چې د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو ته خبرېږي، موږ د خپل پیغامونه راستولی شي. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې دلته خپرو کړو. یوازې پیغامونه چې د ستونزو په اړه وي او که نور مهم مطالب هم تاسو فکر کوئ چې له ازادي رادیو یې خپرېدل اړین دي او یو حل لار ورته موندل کېدلی شي، مګتا خپل پیغامونه راولګره تر خوایې د خپل سیمه په اړه باندې مهم موضوعات هم موږ سره شریکول شي، کیږي ځنی مهم نور مطالب هم راوستوي ازادي رادیو ته. شاید یو خپل ویډیو، یو خپل انزور د خپل سیمه یو نور یعنی هغه چې فکر کوي د ازادي رادیو پر وی پاړه باید خبره شي، موږ په د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنوي هم درته خبرو کړو، او تر خو به یک ساسي سنځي وي د پیغامونو په شکل باندې هغه هم د ازادي رادیو په خبرونو کې درته البته په بیا لا پیل خبرونه کې چې خبريږي درته خبره شي. د خبرونه په لومړیو کې مې یادونه کړې و چې د دې یو ساعت خبرونه دویم نیمایي چې نیم ساعت کې د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه لپاره جلا شوې چې د ازادي رادیو له خوا د ځوانانو لپاره چمتو کیدونکې ځانګړي خبرونه ده. خو وړاندې لدې چې د خبرونه ته ور د خبرونه ته وګرځو او د خبرونه خبره شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو